تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او شنوې خبرو د خبرونې په دونه مایک درته د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام وکړو. د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی. د بخښن نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل شي. او په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه سوي چې حکومت دی په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دی پر ځای کړي. په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي عادل داوړ مشال رډي ته وویل دا له وروسته دا چې په تیرو دوو ورځو کې هلته دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دوی د پخوا پرتله امن پر ځای کړی دی او نور هم هڅه کوي چې د بدامنیو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا کابینې په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکنه اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي دی غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خیبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل سوي. خبر پاڼه لیکي چې په همدې تناظر کې د صوبي امنیتي حالاتو ته هم کتنه سوي ده. په دې غونډه کې د کابینې د غړو ترڅنګ د پولیسو مشرتابه او نور امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له خیبر پښتونخوا سره په لګېدلي افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جولای پر 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چارواکي باید د هغو خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي چې د کره خبر ورکولو لپاره د جګړو سیمو ته لیږل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د جولای پر 14 د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د حفاظت لپاره د پوره پوره وکړي. دا لغ وروسته ده چې د رویټرز خبري اژانس یو هندي عکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو 40 کلن ماموریت پرون پای ته ورسید. د ناټو چارواکو د جرمني خبري اجان ته ویلي چې د امریکا او ترکی ځینې سرتیري به په افغانستان کې پاتوي. دا لغ وروسته ده چې د 2020 کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړونو وروسته امریکا اوس د روان کال د اګست 23 خپل عسکر له افغانستانه باسي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته لومړی امریکا او بیا ناټو خپل عسکر افغانستان ته لیږلی وو. په اروپای کې هیوادونو کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چې لږ تر لږه 108 کسان وژل شوي دي. د دې هیواد تر 40 په زیاتو شارګوټو او کلیوالو سیمو کې سیلابونه راغلي دي. د جرمني تر څنګ د بلجیم، هالینډ او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د بیلاروس امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه منس کې د ازادي اروپا رادیو د ودانۍ په ګډون د یو شمیر خپلواک خبریالان پر کورونو او دفترونو چاپی وهلې دي. یني شایدان وایي چې چارواکو د جولای په 14 د ازادي اروپا رادیو د څنګه دروازه ماته کړه. چارواکو او د ازادي اروپا رادیو د دوه خبریالانو د کورونو تلاشي ماخستي او هغوی بند کړي دي. د ازادي اروپا رادیو مشر جیمی فلای د جولای په 14 په یو بیان کې د بیلاروس د دې کړنو غندنه کړې او غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي د ازادي اروپا خبري اعلان او ودانی خوش کړل سي. د پوینا د بیلاروس د داتنګون کې چلونه زموږ خبريالي نسی خاموشه کولای. او رسته خبر د لوبو د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړی شل ورځې لوبه کې کوربه انګلند ته په یو دیرس منډو ماتې ورکړه. انګلند په چګ وګټل لومړی پاکستان ته بیټنګ ورکړ او پاکستان په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 202 منډې وکړې. په جواب کې د انګلند لوبډلې ټول لوبغاړي په شلم اور کې د 201 منډلو جوړولو وروسته آؤټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیست درنو اوریدونکو. سم د خبرونی په پاتې برخې د ریپورتونو پر لور تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې په شمالي وزیرستان کې ځایی خلکو د هدفي وژنو پر ضد په احتجاج کې برخه اخیستې ده. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا رابلل شوی و. په احتجاج کې شریکو خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې هلته د روانو هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون نه وړ مورز د دې تنظیم یو غړی وژل شوی او له هغه وروسته بیا پرون په بل هدفي وژنه کې بل ځای کس هم وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دوی چې پخوا څنګه حالاتو دغه په نسبت اوس حالات ښه کړي دي او نوره ماڅه کوي چې د بدامنۍ مخه ونیسي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې 13 ورځ میرلي کې د پنځشنبه په ورځ هدفي برید کې د یاد تنظیم غړي د وژل کې دوه زید لاریون وشو. لاریون کې د میرلي ګڼو خلکو برخه واخیسته او حکومت نه یادې قرآن ته انصاف او د بریدونو مخنیوي غوښتنه وکړې. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی لالا دا وړوای احتجاج وکړ چې د ځوانانو تنظیم غړی په وژنه کې ککړ کسان د حکومت گرفتار کړي سزا دې ورکړي.
تنظیم ته دا خواست کی چې مل دیمون دا زر تر زر اونی وشي او د قانون منګولې ته اوس پور شي د میرلی په بدور شي د یو تف وزیرستان او ورسرا د وزیرستان نه را سیاسي سماجی کارکونونه زارو تین ته د انصاب غوښتلې د پورا یو لاریون وکړلو. حکومت ته دا خواست کی شهدا پکې چې ملاو شي چونکې دای ډیر د غریب خاندان سره چونکې د تعلق ته او د نامخ شي په 2007 شي د ولې صاحب د طالبونه او د فوج په میان شي شخړه شوې وه چې پیښه د ایبا په لیا شي شهید شو او تر نن ورځې پیرې دی تاسو دا پکې چې نه دا ملاو میزه دا غوښتنه هکې چې مزید د پوتې ځان شي د هدفي وزن مخنیوي وشي میزه وزیرستان شي امن غوړي.
په عین حال کې میر علي خیسور سیمه کې د پولیس او ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو یو بل ځایي کس سلطان جان په هدفي برید کې ووژلو. د میر علي پولیسو ته نه یو چارواکي وویل چې دا نامعلومه زید مقدمه درج شوې. د میر علي پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ضربه عذاب په نامه پراخ عملیاتو سرته رسېدو پس هدفي بریدونه دوام لري. پوښتنه کړي چې څوک دي او مخنیوی یې ولې نه کیږي چې سلګونه ځوانان او مشران یې ورته ووژل.
احتجاج بنیادی مقصد دا و چې د زربیزه په پرشن چې کیم وشولو دغه تقریبا درې سلویر کوله پیرا کېږي. دې نه بعد چې میر روغلی بیا دلته کې امن و خو به درې سلویر کوله شي تقریبا د سلویر سوا آس پاس د ټارګیټ کیلینګ واقعیات وشولو او په داسې خالص به ګناه وزیرستانیون مړیږي. نو میر دغه سوال کی و د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دلته کې یو ډیویژن فوج پرې ته 15 را پولیس تا قدم په قدم چې پوسټا دې باوجود دا سیک په دا ټارګټ کیلینګ او د وزیرستانیون سیک مړاوی.
په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او پولیسو تازه سموکه فړاندې نه کړ خو وړاندې په وار وار رسنیو ته ویلي چې دا هدفي بریدونو او نام نه مخانی ولو لپاره انتظامیه پولیس او امنیتي ادارې هڅه کړي. سیما کې تر ډېره حد امن پر ځای شوه. دا وسله والو زید یه وقت پا وقت مخصوص عملیات هم دوام لاری. احتجاج کون که حکومت نه یو ځل بیا سیما که دا امن باوری کولو غوښتنه تکرار کرا او دا هدفی بریدونو مخانی ولو او پا دغو پیخو که ککڑو عناصرو خلاف یه دا کاروائی عملی گامونو پرتکولو غوښتنه وکڑه. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د خبر پښتونخوا کابینې پرون د افغانستان د حالاتو په اړه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. په دې غونډه کې پر دې بحث وی چې په افغانستان کې د زیات شوي تشدد له کبله پر خبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتای سي. په دې غونډه کې امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه حل راکړي.
د افغانستان د روستیو حالاتو په تناظر کې تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د خیبر پختونخوا د کابینې خصوصي غونډه ترسره شوه چې پکې په خیبر پختونخوا صوبه کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه پخپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د کابینې په دغه غونډه کې د افغانستان د حالاتو په تناظر کې په پختونخوا صوبه باندې په ممکنه اثراتو او د سبدو پایلو په صورت کې د مخنیوي په تدابیرو تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د کابینې په غونډه کې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر، د پولیسو سیمایزو مشرانو او سیمایزو انتظامی افسرانو ګډون وکړو. د پولیس مشرانو غونډې ته په را روانو ورځو کې د ممکنه چیلنجونو او د مخنیوي د تدبیرونو په تیاریانو او د پولیسو د ضرورتیاتو په اړه معلومات ورکړل. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی د افغانستان د حالاتو او هغلته کې مخ په زیاتیدونکي د طالبانو د نفوذ په تناظر کې د خیبر پښتونخوا د کابینې د دې مهمې غونډې په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې که په افغانستان کې څه هم پیښیږي نو زیات اثر به یې دواړو غاړو ته په پښتون اولس راځي. نو په دې وجه د کابینې دا غونډه او د چارواکو تیاریانې ډېر د اهمیت وړ دي.
د کابینې نه وړاندې که تاسو خیال کړئ نو بل د پولیس جرنل معظم جان ساریم داسې ویلو چې موږ تیار یو. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې څه کیږي څوک یې کوي سره پاره کیږي نو د هغې اثرات په پاکستان خامخی بالخصوص په خیبر پختونخوا خو د ملک نورې برخې به هم د هغې نه متاثره وي. نو خدای دې خیر کوي چې څه کیږي خو زما اندازه دا ده چې حالات ډېر خراب دي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر تر مخه د پښتونخوا کابینې فیصله وکړه چې صوبایي حکومت به د پولیسو ټول مالی ضرورتونه پوره کوي او پولیسو ته یې امر ورکړو چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي ټولې وسیلې په کار راولي. او په دغه مهال پولیس ډیپارټمنټ ته امر ورکړی شو چې په پولیسو کې دي زر تر زره په ټولو خالی پوسټونو نوي کسان برتی کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نوریدونکو د سپیک اتارټی مشر اسیم سلیم باجو ویلي چې د جمعې په ورځ اکیدونکو د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډه تر اختره ځنډول شوې ده. دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14مه د خبر پښتونخوا په بر کوهستان کې یوې چینایي کمپنۍ کارکوونکو بس د پیش ښکار سو چې پکې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي. کسمه پاکستان حکومت د غونډې ځنډېدو وجوهات نه دي ښودلي خو ځینې رسنۍ او څېړونکو وایي چې دا سو پیښه د غونډې د ځنډېدو سبب شوې ده. تفصیلي په دې رپورت کې اورو. د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو حکومتي ادارې سی پیک اتارټی مشر اسیم سلیم باجوا ویلي چې د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو د شورا غونډه ځنډېدلې ده. باجوا دا خبره د جولای 15مه پر داسې مهال په ټویټر لیکلې چې ټاکل شوی و چې د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو استازي د سی پیک په پروژو خبرې وکړي. باجوا لیکلي چې غونډه تر اختره ځنډول شوی او نوې نیټه به وروسته اعلانوي خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې غونډه له څه وجې وځنډول شوه.
دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14مه د خیبر پختونخوا په برکوهستان ضلع کې د ایوی چینایي کمپنۍ کارکوونکو یو بس د پیښې ښکار شو چې پکې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. که څه هم د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پیښې وروسته په یو بیان کې وویل چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پرېوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه، خو په سمدستي توګه د چین د بارنو چارو وزارت پیښه یو برید وبللو او له پاکستانه یې د پیښې د پلټنو او په چاودنه کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای پر 15مه په ټویټر لیکلی چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا سو په پیښه کې بارود استعمال شوی وو او د ترهګرۍ امکان نشي ردېدی. دا چې د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډې ځنډولو وجوهات څه دي؟ د سی پیک اتارټۍ یو مشر د جولای په 14مه د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته د وجوهاتو په اړه خو څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې اتارټۍ د چین سره په تماس کې ده او کوشش یې دی چې له غونډې نیټه زر وټاکي. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنونکي فضل سعید نه تپوس وکړو چې د غونډې ځنډولو نقصانات څه کېدی شي او آیا د غونډې ځنډول د چین لخوا د خفګان څرګندونه ده؟ نو نوموړی وایي،
غونډې ځنډېدل ظاهره خبره ده چې پکې خو غټې فیصلې کېږي او نوي فنډونه او نوي بودیجې راځي او مثال نوي نوي سړکونه او اکنامک زون خبرې کېږي. نو ظاهره خبره چې هر یوې غونډې ځنډېدل چې کوم مینو دا نقصان دي، د غونډې ځنډېدل د هغه سره تعلق ساتي خامخا دا اوسنۍ چې کوم حمله شوې او نه چینایان پکې مړي دي. خو زه دوه سیزونه لږ غوندې نور شاته تاسو سره د ډسکس کول غواړم. یو چې کله د چین سفیر په کوټه کې و نو هلته د 14 شوې وه، او دویم نمبر باندې د تېر ورځو کې طالبان خپل کمانډر د گلگت بلتستان د علاقې لپاره ټاکلی دی. په گلگت بلتستان کې د طالبانو راښکاره کېدل په دې وخت کې خامخا یو اغېز لري. نو زما خپل فکر دا دی چې دا ځنډېدل ظاهره خبره د هغې د افغان طرف اشاره ده.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د سی پیک په پروژو کې یو شمیر چینایي وګړي کار کوي چې پکې ایوه په کوهستان کې د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پروژه هم ده چې پکې یو شمیر چینایي انجینران او نور عمله کار کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د کوهستان پیښې پرته په ظاهره خو د غونډې ځنډولو بله څه وجه نه ښکاري. پاکستان که چین سره خپلې اړیکې ښې ساتل غواړي نو ورته به د دا قسمه پیښو مخه نیول وي.
حادثی څنګه شوي هماغسي اونیسټ او په ایمانداری سره چې دی هغې ته رپورټنګ پکار دی چې د دې وجوهات څه دي او څنګه شوي دي. دا مخلې په اول ځل باندې داسې شوی ده چې په یو معامله باندې د چین او د پاکستان چې دي په حالات سطح باندې مختلف بیانونه راغلي دي. نو چې کله داسې قسمه خبرې مخې ته راشي ظاهره ده په یو بل باندې اعتماد او بروسه یې هغه ختم شي او د هغې د وجې نه چې دی بیا دوستان ملکونو په منځ کې چې دی هغه تعلقات کنه کې.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 4.4 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړیږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کېږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړی شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او په لږ لګښت ورسوي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال لډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 14 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پښتونخوا ملي عمومي پارټي په کراچۍ کې احتجاج کړی. په دې احتجاج کې د پارټي مشرانو غوښتنه کړې ده چې دوی د پاکستان له سپریم کورټ څخه غواړي چې که د دوی په وینا هغه د عثمان کاکړ د وژنې په اړه پلټنې کول غواړي نو د یو قاضي فایزي صاحب په مشرۍ دي ورته جرګه جوړ کړی. د دوی په وینا د بل کمیشن پریکړه به دوی ته د منلو وړ نه وي. دا لا ورسره دا چې پښتونخوا ملي پارټي د بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د عثمان کاکړ د وژنې پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د پخوانی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په غبرګون کې د جولای په 14 په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړي چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړو. د کراچي پریس کلب مخې ته را جوړ شوی احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پختونخوا ملی عوامی ګوند د سند صوبي مشر نذیر جان خان ویلي چې حکومت یې د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ عدالتي کمیشن جوړ کړي. موږ د بل چا په مشرۍ کی جوړ عدالتی کمیشن نه منو.
نن دا احتجاج زموږ د مرکزی پارټۍ د خوا د شهید عثمان خان کاکړ په حواله د دغه بېمانه قتل د دې نه صرف دا چې مذمت کوو بلکې زموږ دا مطالبه ده چې دلته که څوک تحقیقات کوي نو د سپریم کورټ جج د قاضي فایز عیسا دغه په سربراهۍ کې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او تحقیقات دی چې که دلته د خلکو کې دا همت جرأت نه وي موږ بیا د اقوام متحده نه ده وینا دا مطالبه کو چې هغه د دې قتل د شهید عثمان خان د بهمانه قتل د دې یو تحقیقاتي دغه جوړ کې او تحقیقات
دغه احتجاجي مظاهره تابعیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سن جنرال سیکرټر صابرین خان ویلي چې عثمان خان کاکړ ته د پښتون قوم د غږ پورته کولو سزا ورکړل شوې ده.
عثمان خان دلته د پښتون قوم اتحاد متحد کړي غوښتو دا وي سملي غوښتا کومل کې جمهوریت پمل کے دا پارلیمنٹ والا دستی گوختا دا جمہوریت قیام گوخا او دلتا دا آئین او دا قانون حکمرانی گوختا دا محکوم و قومن و حقوقی گوختا دا دق پا پاداش کے عثمان خان دیر پا بیدردے سر قتل شیر ہے من دا آگے چی سوم رہا مزمتوں کو کم دے البتہ دی تر سو پورے من دا انصاف نہیں ملاو شیر زمان دا احتجاجی مظاہرے بجاری
لدی اڑاندی پختونخوا ملی عوامی گوند دا عثمان خان کاکل دا مڑینی پزد دا بلوچستان او پټول هیواد کې احتجاجي جلسو اعلان کړي وو چې د کراچۍ دا احتجاجي مظاهره د هغې سلسله برخه وه. تر دې مخکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کلا سیف الله او نورو سیمو کې هم احتجاجي جلسې کړي وي. عثمان خان کاکړ چې د جون په 18 د کوټې په شاباس ټاون کې د کور څخه د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی او بیا د ښه علاج لپاره په ایر امبولانس کې د کراچۍ اغا خان روغتون ته استولې وو، خو د جون په 20 عثمان خان کاکړ د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړی و او بیا د نوموړي کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي وو چې په عثمان خان کاکړ برید شوی او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا او یا د ملګرو ملتونو د سار لاندې عدالتي کمیشن دی پلټنې وکړي. په دې اړه بیا د بلوچستان حکومت په وړاندې ویلي وو چې د عثمان خان کاکړ مرینا طبیعي وه، خو حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هر ډول تحقیقاتو لپاره تیار دي او بیا د بلوچستان های کورټ د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنو لپاره دوه کسیزه عدالتی کمیشن هم جوړ کړي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه کمیشن رد کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته ورځست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې پروسې کې د پاکستان پر رول خبرې کړې دي. عمران خان د جولای پر 14 په تاشکند کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي، ځکه چې د پوینا هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پرې باسي. عمران خان وویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی په مئی کې له یوې جرمن مجلې سره په مرکه کې پاکستان په مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. دا چې شنن کې د عمران خان دې بیان ته څنګه ګوري، ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای په 14مه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او موقعو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غنی د روستو څرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی زدا ویل غواړم چې په افغانستان کې لشکړې نه بعد تر ټولو زیات متاثره هیواد پاکستان وي. د دغه شخړې په نتیجه کې په پاکستان کې تر 10,000 کسان مړه شول. شخړه زیاتېدل به هغه اخیری کار وي چې پاکستان به یې غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 14مه غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې له پاکستان او نورو هیوادونو نه وسلوال افغانستان ته داخل شوي دي.
استخباراتي معلومات ښایي چې 13,000 نه زیات جهادي وسلوال له پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته داخل شوي دي چې ورته د خپلو ملګرو نړیوالو ترهګرو تنظیمونو ملاتړ هم ترلاسه دی. باوري نړیوال څارونکي په دې متفق دي چې هغوی یعنې طالبانو له ترهګرو تنظیمونو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه هیواد پوځي مشرانو په بیا بیا باور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د هیواد په ګټه نه ده، خو بیا هم طالبان د سولې جدي خبرو اترو ته په حاضرولو کې د خپل نفوذ استعمال نه کوي. پاکستان وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. اشرف غنی د مه په 14مه له جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلي چې طالبانو ته په پاکستان کې لوجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانه هم هغلته کیږي. نوموړي ویلیو چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پریکړه کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري. د دغو څرګندونو په جواب کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودري ویلیو چې دغه راز بې بنیاده بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازي ته نقصان رسوي. دا چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازي څومره ضروري ده، په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ویل اوس تر هر وخت زیات ضرورت دی ته دی چې د باور فضا جوړوي او د سولې لپاره کوششونه وشي.
افغانستان دا سمه لري همیشه راځي چې پاکستان په طالبانو اثر شته دی او په کار دی چې هغه استعمال کړي چې اروغ خوراوي. پاکستان همیشه هم دغه جواب ورکړی چې موږ پوره کوشش کړی او نو طالبان زموږ هر خبر نه من دا چې لګي چې پاکستان افغانستان تعلق کې ټینشن بیا زیات شول. دا تمام چې دې سټیج کې کو پاکستان افغانستان دا تعلق کې لږ سمه راغلی او پاکستان یو کردار زیات یا کم کړی او روغ ضروري ده. نو تاسو دې دا بیانونه خبره ده نو ما خیال دا ریپیټیشن دی یو کنټینیوس چې دواړه یو بل باندې مین وجه راځي په یو بل باور نشته.
د دوړو خواله خوا د بیانونو سلسله وروسته لاغې نور هم تیز شو چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمیر ولسوالۍ ونیولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د جون په پای کې لجیو نیوز سره په مرکه کې ویلیو چې د اسلام آباد شاوخوا سیمو کې د افغان طالبانو کورنۍ ژوند کوي او په هسپتالونو کې علاجونه هم کیږي. د شیخ رشید د بیان په ټولنیزو رسنو کې سخت غبرګونونه را وپارول. په کابل کې شنون کې نجیب الله آزاد وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان د اسلام آباد د هغه موقف ضد دی چې وایي طالبان په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال نه کوي. د آزاد په خبره ځمکني حقایق د پاکستان د بیانونو ضد دي.
کله چې شیخ رشید دا خبرې وکړې بیرته عمران خان په پارلمان کې تیره اونۍ دا وویل چې جی هم ته کو نکال نه سکتے، مطلب موږ دغه کورنۍ فیملیز نشو ایستلی. نو یو سټیټ سره چې یو طرف یو ګروپ په دومره سخته جګړه او شخړه کې هغه مصروف وي او دغه فیملیز هلته وي، دغه اساسي هلته وي، دغه بزنسونه هلته وي او دلایل دا وي چې هم ته نکال نه سکتے. دا په دې معنا چې هغه تورونه چې په دوی لګېدلی دي هغه یوازې د افغان ګورنمنت تورونه نه دي، هغه خو پاکستان مخکنی اوسني چارواکو هم منلی دي. لهذا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا ومني چې هو دا طالبان دلته لیکن دوی به هڅه وکړي د خپل پالیسی او ستراتیژي کې بدلون راوستلو، لیکن کله دې څخه انکار کوي چې په مونږ چلګیدلی تورونه ناسم تورونه دي، دلته بیا بیرته بې اعتمادي زیاتېږي.
په عین حال کې د افغان ولسمشر دفتر ارګ د جولای په 14 په ټویټر په بیان کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په تاشکند کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړې زور نیولې دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت وایي چې د طالبانو خلاف مقاومت یې جاري دی. ولسمشر جو بایدن د روان کال په اپریل کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اول د سپتمبر 11 نیټه ټاکلې وه، خو په جولای میاشت کې په یو بل اعلان کې نوموړي وویل چې له افغانستان نه د پوځیانو ویستل به د اګست په پای کې سرته ورسوي. د 2020 کال په فروری کې د قطر په مرکز دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د تړون له مخه که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتیری به له افغانستان نه وځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. خبرونه لنډیز تم پام راړو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه سوې چې حکومت دې په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن ته پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا کابینې په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکن اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. د وزیرانو له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي د غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکن اثراتو جاج اخیستل سوی. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل سي. دا لغوه وروسته ده چې د روچز خبری ایجنس یو هندي اکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې وژل شوی و. په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی، چیرې چې لږ تر لږه 130 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني ترڅنګ د بلجیم، هالینډ او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړۍ شل ورځې لوبه کې کوربا انګلینډ ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دې لوبډلو ترمنځ به دویمه لوبه سبا او دریمه د جولای پر 14 ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، او سم تاسو ته مشال ریډیو 2019 خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه د مشال ریډیو 2019 خبرونه د تورتمون نمیږي. د دې خبرونه کوربا احمد شاه اعظمی دی. له هغه وروسته به بل خبرونه سازونه زنجیرونه اوري چې شاهین بنرای به وړاندې کوي. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي، خو لومړی پکې تورتمون اورو چې کوربا احمد شاه اعظمی دی.
د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روشت کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوریدی.
په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزنو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزنو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روزدو کسانو درملنې لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لک کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300 لک یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روزدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړي وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره يم کوم چې یو ان او ڈی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده، زمونږ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دی، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی. لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر وکم په یو میاشت کې 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې که نور سنټر ته وګورئ نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روزدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نورو له خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخو د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی و، خو تر څو میاشتنۍ درملنې وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نو موړی په دې اړه وایي
د دې موږ سکه نه لږ درنه استهونه درنه چې موږ بالکل زمو کومل ټکو مو او دا غه نه پاتې دی کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه نه دی سخه دی دې موږ مال تنخه مال خمو لګول او په تنخه باندې بس اوس دی مو بس یو څه ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کول ته چټه باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې نو رجن دل پیم دل ته زه د بجلو کارم کومه د دې بمبو د وګو د بمبيون دې دې هم کومه جنریټر هم کومه
پر پېښور سربېره په یو شمېر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روزدو کسانو د درملنې مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روزدو کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیلو عمرونو زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربېره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوه انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرلو په دې باندې موږ زمو دي خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټري چورکې، یعنی کښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان نلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول نو د دې د پاره موږ د اداره خلاص کړل چې دا ټیم 2500 کسان په شي موجود دي. د کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه، نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپلوا لري، زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې د کورونا وایرس څه مسله ده. زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروري دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکو، دا په دې باندې نه کیږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډه به، دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. که چیرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دي، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل شوي، موږ دا کور سره چې دې موږ ته وایي موږ ورسو جنرال ولو د لیز ځنځیران جن اس کو علاج پوکو د د کله بلډ پريشر کښته سي، کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړی دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، د لازم شخپله اکسیجن او ارسه سامان د لیور ته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دی دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میشه تر شپږ میاشتې کولی، چې سایکټرست پورې دی چې هغه څونه ګولې ورلي چې دای کابو سي، نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیات او عادي کسان چې دي صرف د میشه لپاره راځي او بس ولاته خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې یو یې ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکنډ را انټر شو، بلکې د پورا صبح تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې په دې ځای کې طرف ته راکېدل او دلیل بجا ورکو چې د دې سره ډېر ځړ ورشه یو شی بل شو، دا غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې چې دې مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه را روانو او نوی نوجوانان ته چې مختصل او ورځ ډېر پته راځي.
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بلخه په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې د هغه نوجوانان خېلي یا هغه مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خو به ګټه دروازه ته کوو، هغه اړي باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ژوند تر څو پاتہ شي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوڑوں کا پڑے منس کے پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژا ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو اغوی سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې د لاوارث زناوري دوی چې په مازوره شو ما به دوی ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د چې لاورث زناور باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه د خدای پاک مخلوق دی، کم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته، په کندو کې پراته،
دې خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه له 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نومونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغېزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان ورته هغو ته رسولی. نو کوم خلک چې فزیکل خراب وي نو هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خراب وي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي.
په نشو دروست کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم دی دغه د نشي توکو روکتام کې کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږه د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت ته پکې، زما بچو ته پکې خطرې، زما سر ته پکې خطرې، زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زموږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی او وطن یې د خپل روزګار کوي، خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زموږ نه دا وطن پاک غواړي، مال دې وسایل لای.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر ښېګړې څانګې مرستیال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپله یوولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټرې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي، خو اتمان علاج درې میاشتې ده. زمونږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کښې زمونږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې مونږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم یا بیا موږ دغسې بحالې مرکز بوځو، علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږدو کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
د نور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. تورتمونه خبرونه مو اوریده چې احمد شاه اعظمي جوړ کړی و. اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو بلې خبرونې ته راګرځوم چې سازونه زنجیرونه نومیږي. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراري توګه خبریږي، جوړونکی شاهین بنیرای دی. نو دا هم تاسو او دا هم سازونه زنجیرونه چې دا ځل پکې د سندرغاړي کمال مسعود د ژوند او موسیقۍ په اړه خبرې شوې دي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي کمال محسود په ژوند او سیمه کې د امن او قراري لپاره د هغه په هلو ځلو خبرې کوو. کمال مسعود د وزیرستان هغه سندرغاړی وو چې د خپل خاورې ولسی سندرې راواخیستې، د هغې سره د خپل آواز خواږه یو ځای کړل او نه دا چې دغه سندرو خواږې په خپل اولس ومنل، بلکې د نورو ژبو ویونکو هم خوښې کړې. د وزیرستان د کلتور د چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې سندرغاړي نور هم وو، خو د کمال محسود انداز ډیر ځانګړی وو، او بل هغه دا کار په شعوري توګه کولو او غوښتلې چې د دې ولسی سندرو په شکل کې د خپل خاورې او ولس کلتوري اساسا خوندې کړي.
د دې نه وړاندې هم وزیرستان کې سندرغاړي وو، شبس خان چې کوم وو، هغوی به په علاقایي لهجه کې سندرې ویلې، د علاقایي د ودونو سندرې. علاقایي لهجه چې کومه ده، وزیرۍ لهجه، هغه یې ډېره ژوندۍ ساتلې وه. کورنۍ جنګونو د وخت سندرې وې، چاپې وې، هغه کسرونه وو، هغه به یې ویل. خو وروستو بیا چې کله کمال مسعود دغه میدان ته راغی، هغه خو بیا تعلیم یافته کس وو، بل یو فکر وو ورسره، یو کمی مترقی فکر یې هم لرلو. نو وړومبې خو مونږ کمال مسعود په دې نوم اورېدو چې دغه خو لکه علاقایي لهجه کې سندرې وایي، کمې سندرې چې مونږ په ودونو کې د زنانهونه اورېدلې وې هغه به مو اورېدلې. خو وروستو بیا پته راته ولګېده چې دې دغه کار په شعوري توګه کوي. نو په دې دغه کې هغوی ډېر زیات مینوال لرل په ګرد وزیرستان کې چې کمال سپورې ژوندی وو. نو هغه ډېر زیات دغه مشهور وو، ډېر زیات داسې کور په وی چې د کمال مسعود کې سټه هغه کور کې نه وي.
گوهر وزیر زیاتوی چې کمال محسود نه یوازې ولسی یا اتنیزه سندره ویلې، بلکې چې کلا د جنرال ضیا واکمنی وا او په افغانستان کې جنگ روانو، نو هغه د خپل هنر په وسیله ولس د جنگ جګړو په ځای د وطن د آبادی او سولې لور ته راوبل، او د جمهوریت او جرګو پلوی وو. دغه شان هغه د افسیار د تور قانون پر ضد د هر سولېز تحریک یو تکړه او بیدار غړی پاتې شوی دی.
دلته کم په قبایلي سیمو کې لکه کم داسې تحریکونه راپورته شوي وو د پولیټیکل پر ضد، یا دلته د افغان وار چې کم دغه کېدو، دلته یې د لهر خپرېدو، بیا دلته مشران راپورته شوي وو باقاعده، هغې خلکو ته وویل چې د دې جنگ برخه چې جوړ نه شي. وزیرستان کې بېخي داسې سندرغاړي نشته چې هغوی ته دغه فن په میراث کې پاتې شوي وي. چې څومره سندرغاړي دي، بیا کمال مسعود چې کوم وو، هغوی په خپل د یوې تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق لرلو. د دوی کورنۍ هیڅ مثال د نه وړاندې د فن، موسیقۍ او د شاعرۍ د دې شیونو سره مینه نه وه. خو کمال مسعود دغه شوقي فنکار وو، شوق یې کولو. وروستو بیا هغه شوق په دغه بدل شو، ځکه چې هغه د خلکو ډېره مینه ورکړه، څومره یې چې دې تشویق کولو. نو دې بیا میدان ته راووتو. دا غرونه غرونه افغانستان دی. دغه سندره وړومبې کمال مسعود ویلې وه چې دا تیژې تیژې وزیرستان دی. بیا حیات کردیسی هغه 2009 کال کې ماته پخپله په هلمند کې ویلي وو، ویلي چې دغه ما دلته په دغه باندې بداله کړه، دا غرونه غرونه افغانستان دی.
په پیښور کې د کلتوري چارو یو بل پو او خبریال شیرالم شینواری وایي چې کله قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو د هلو ځلو مرکز او پوځي عملیاتو هدف وګرځېدې، نو د سیمې لیکوالان، شاعران او هنرمندان هم د ژوندي پاتې کېدو د چیلنج سره مخ شو، او دې ته اړ شو چې یا خو د فن او هنر لاره پرېږدي او یا نور سیمو ته کډه وکړي. په دې کې یو کمال محسود هم و چې سره د خپلې کورنۍ پینډې ته په کډه لاړ، او بیا هلته په خپل فلیټ کې د اور لګېدو له کبله په پوره اسرار توګه مړ شو.
څه کسانو بالکل د روزګار پر کار پر کار نه کوي، پاغي کسانو کې یا پاغي بدقسمت کسانو کې وایي چې یو کمال مسعود صاحب یو ځانګړنې پیژندګي و، او ډېر یو خوږ آواز او خپل فن او ژوند سره مینه کوونکی انسان، او هغه هم په دغه حالات کې د هغه قبایلو د غرونو نه ښکته پنده په دور راغلو، او دغه سیستم چې تاسو یې او زه کې ژوند کوو، دغه په پرتره تاسو چې دغه په پلیټ کې وو
خدای نه پسته غمر خدیر زیات زیان وو او د دغه فنکارانو یا ټیکټاپ لپاره چې کوم خپله پوره ژوندۍ فن د لپاره وکړ کې هغه په خپل دغه لوی فني سمندر کې خپل حصه واچوي نو کومه محسوس کړ بالکل یو نوی ځانګړی انداز وو او بل کوشش دا کولو چې هغه کومه لهجه او کوم سټایل وو د سمندرې نو هغه بنیادي طور سره دی داسې وو چې هغه هر کرته راخون کې او لږه اردو ځانو خلکو د فاروم داسې یو خپل غونډه کې اواز وو چې کمال مسعود په دې کې خپل کمال ته رسیدل او چې هغه به د پښتو سندرې داسې ویل چې اردو ویونکو زړه ته به هم پرېوته.
شیرالم شینواری نور وایي چې موسیقي یا سندره ویل د کمال محسود پیشه نه و بلکې شوق وو او هغه پوهیده چې د غلارې د خپل سیمې د پرمختیا او سوکالې لپاره کار کول شي. نو موړی وایي محسود د خپل هنر په زور په دغه سیمه کې ډیره رڼا خوره کړې و او ډیرو سندرغاړو ترې الهام اخسته.
سو خاندانونو کې یا په څو ځایونو کې داسې خلک وو چې هغې د پلان نیکه یا مخکې نه را روانه څه داسې سلسله به وه په هغې کې خیر لالام شامل دی په هغې کې بغیرم استاد چې رباب بګړی استاد او دغه کورنۍ په کې هم شامله ده نو دا زیاتره په فریدو کې او په دې اورغزو کې راغلي داسې وو او دغه روایت دومره زیات خور ور په ټولو قبایلو کې نشته په حکومتي سطح باندې خو داسې هېڅ قسم کوشش نه دی شوی چا چې په خپله خپله باندې په خپله ځاني توګه باندې کوشش کړی نو هغه شته دی او نور تاسو ته پته چې حالات بیا زمونږ د سعود ټولې سودې د ټولې پښتونخوا د لر غبر نو په هغه تیرو کې ډېرې خبرې ورکې شوې او ډېرو خلکو نه پاتې شوې او ډېرو خلکو پرېښودې یا بل چته لاړل یا بل کسب یې اختیار کړ نو زمونږ د فن د محسوس کېدلو سلسله انتهایي کمزورې او ډېر زیاته پریشان کوم چې سړی وپوهېږي.
د کمال محسود ځنې سندرې د اردو د سازونو سره ویلې شوې دي او د پاکستان د نورو صوبو خلکو پکې هم د پښتنو د کلتور تاریخ او ټولنې ننداره کړې ده. کارپو گوهر وزیر وایي چې جنگونو خو هسې هم د سیمې کلتور او هنرمندانو ته زیان رسولې دي او ډېرې سندرې ورکې شوې دي خو باید د کمال محسود او نورو سندرغاړو د سندرو خوندي کولو لپاره په حکومتي او ولسی کچا کار وشي.
مخکې سره مودا خو بیا دلته په سندرو باندې پابندي ولګېده نو هغه کې دغه ډېر شیونه ورک شول اوس هغه کې څه چې کلچر هم ختم شوی دی بېخي ډېر په بازارونو کې مثال دغه نشته هغه مارکیټونه هغه د ټپریکاټ کلچر نو زه دا وایم چې که د سندرې دغه محفوظې ونه شي تلې نو هغه به هم د مینځه لاړې شي. دلته اوس دا بنو چې کوم دی په دې کې سو میوزک سنټرونه وو هغې کې ډېرې تاریخي سندرغاړي وو خو هغه هم اوس دلته بنو کې یو میوزک سنټر هم نه دی پته. البته زه خبر شوی یم چې دلته کوم هغه ګلدراز میوزک سنټر وو هغه بچی اوس هغه کیسټې دپاره بل چېرته دکان نیولې دی او هغه شی مخفوظ کړی دی مثال اونور هغه دغه لاړې په دې کې مثال اوازونه هم زمونږ نه ورک شول زمونږ نه سندرې هم ورکې شوې.
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع دی وی بل خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان. جیوری میں
مل لای بو کدا من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی بجوري مل لای بو کدا من مان لا کدا من مان لا مول کټو کې مسخره دی وزد مټو نخڑا پڑا و وطن دا من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی مول کټو کې مسخره دی سوچ دک چلیو یار اتنی زندن بدنا دا من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی مول کټو کې مسخره دی من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی یو مې پخپلا مې څو پارک دا من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی نویر نغوشتل مې دې دوبې نه سماندی نه دا من مان لا زړګي من مان لا مول کټو کې مسخره دی مول کټو کې مسخره